خطرها برای سیاسیون زن در افغانستان بیشتر خواهد شد یا ای که امنیت...
د اتو بجو د خبرونه تمو په سلامونو هر کله کوو نن دوشنبه ده د سلواغي عدالت وی دریمه د جنوري دروښتمه د خبرونه په دویمه نیمایي کې نیمه نړۍ او درسي ساعت پروګرامونه اوریدلای شي د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا نن په خپل غونډه کې پر افغان انجنونو او شوزو د طالبانو پر محدودیتونو خبري کوي دا او نور راپورونه تر خبرونو ورسته نن د افغانستان په هغو ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیلېږي چې د پولیو له پلوه له لوړ خطر سره مخامخ دي د دې څلور ورځني کمپاین په ترڅ کې به چې تر پنځشنبه دوام کوي له پنځو کلونو کم عمره 5.5 میلیونه ماشومان د پولیو ضد واکسین سي دغه کمپاین د کابل هرات کندهار هلمند او ننګرهار په ګډون په 15 ولایتونو کې تطبیقیږي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی پرون کابل کې د افغانستان لپاره د ایران له نوي ټاکل سوي سفیر حسن کاظمی قمی سره وکتل د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل پرون په څو ټویټونو کې د دې کتنې په اړه ویلي چې ښاغلی متقی قمی ته د ایران د نوي سفیر په توګه د دندې مبارکي وویله او هغه ته د ښه ماموریت د ترسره کولو هیله وکړه د هغه په خبره په دې کتنې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سیاسي او اقتصادي موضوعاتو مفصلې خبرې وسوې او دواړو لوریو د رښتینی ګاونډیتوب او دواړخیزو مشترکو ګټو د پاللو هوډ څرګند کړ د ملګری ملتونو ښوونیزه علمي او فرهنګي اداره یا یونسکو وایي د افغانستان په پانتونونو کې د ښځو ګډون په تیرو دوو لسیزو کې کابو شل چنده زیات شوی و خو نن دوی اجازه نه لري چې په هیواد کې لوړې زده کړې وکړي چې دا د منلو وړ خبره نه ده د ادارې دغه څرګندونې د زده کړې نړیوال ورځې په مناسبت پرون په یوه ټویټ کې کړي دي او غوښتنه کړې چې راځي له دې ورځې سره یو ځای سو او په لوړ غږ او واضح دا خبره وکړي چې پرېږدي افغان انجونې زده کړې وکړي یونسکو ویلي چې د طالبانو د لومړي واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته په 2001 کال کې 5000 انجونې د لوړو زده کړو په موسسو کې شاملې وې او دا شمېر په 2021 کال کې چې په دوبی کې بیا طالبان واک ته ورسېدل 103000 او 1450 ته رسېدلې وو خو روان 2023 کال کې د لوړ زده کړو په موسسو کې د نجونو او ښځو ګډون 0 ته رسېدلې د ادارې ویلي چې د تعلیم سرژنۍ نړیواله ورځ چې سبا د جنوري 24 ده د افغان نجونو او ښځو د زده کړې موضوع ته ځانګړې کوي تر څو د نړیوالو پام د ستونزې ته واړوي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وی بشري مرستندویو ادارو په افغانستان کې پر روان ساړه ژمي کې تر اوسه تر 65 سلنه پورې په 900 زیانګالو کسانو ته مرستې رسولي خو په دې ژمي کې چې په وروستیو کلونو کې تر ټولو سوړ ژمی دی ډېرو مرستو ته اړتیا ده اوچا پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې تر اوسه پورې 550 او 200 کسانو ته مرستې رسول شوي د دې ادارې په وینا بشري مرستندویو ادارې له زیانګالو افغانانو سره د کمپلو او د زنونو د تودولو لپاره د موادو مرستې کوي او هم هغوی ته د سرپناو پر ترمیم سربیره د کرایي کورونو لپاره نقدې پیسې ورکوي ملګرو ملتونو ویلي په 2023 کال کې به په افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لکه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري چې دا یوازې په وروستیو 5 کلونو کې 350 سلنه زیاتوالی دی جرمنی اوکراین ته د لیوپارد 2 ټانکونو په نور کولو سره د اروپای ټولنې د ځینو غړو هیوادونو له سختو انتقادونو سره مخامخ شو تر راپورونو له مخې جرمنی ویلي تر هغه به اوکراین ته دغه پرمختللي ټانکونه ورنکړي چې د امریکا متحده ایالات د هیواد ته د M1 ابرامز ټانکونه ورکړي نیوي د پولند صدر اعظم ماتوش مورابسکی ویلي چې د جرمنی دغه دلیل د منلو وړ نه دی ځکه هر ورځ په اوکراین کې بیګنا خلک وژل کیږي د بالټیک د سمندرګي د غاړې دریو هیوادونو لاتویا استونیا او لیتوانیا هم د جرمنی پر دغه دریض انتقاد کړی په عین حال کې د امریکا د استازو جرګې یو مخکښ جمهوری پال غړي او د دې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر میچل مکابل ویلي چې هیواد باید په سیمبولیک ډول د ابرامز سو ټانکونه اوکراین ته ولیږي تر څو رامنځته سوی دغه په ټپه درېدلی حالات له منځه ولاړ شي ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ده ټاکل سوی. نن د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا په یوه غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار د محدودیتونو په اړه خبرې وکړې. په عین حال کې د ملګرو ملتونو ښوونیزې، علمي او کلتوري ادارې یا یونسکو ویلي چې پر افغان نجونو د زده کړې په برخه کې لګول سوي محدودیتونه د منلو وړ نه دي. نور په دې راپور کې
ټاکل شوی چې اروپایي ټولنه نن په یوه غونډه کې د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د دفتر ویاند نبیلله مزرالي تیر ماښام ازادي راډیو ته په یوه رالیږلي غږیز پیغام کې تایید کړ چې د افغانستان موضوع د سبنې غونډې د اجنډا یوه مهمه موضوع ده.
The Foreign Affairs Council chaired by the EU
دغه غونډه چې سبا جوړیږي مشر به د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ او امنیتي چارو مشر جوزف بوریل کوي. د بهرنیو چارو وزیران په دې غونډه کې د افغانستان، ایران، وینزویلا، ایتوپیا او مونتینیګرو پر وضعیت خبرې کوي. میرمن مرزالی په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو اروپایي ټولنې د دې غونډې په اړه په وروستۍ اعلامیه کې ویلي چې د دې ټولنې وزیران او چارواکي به په افغانستان کې له پوهنتونونو او په غیر دولتي مؤسسو کې له زده کړو او کار څخه د نجونو او ښځو د راګرځولو پر موضوع تمرکز وکړي. په بروکسل کې د نننۍ غونډې له جوړېدو یوه ورځ مخکې، یعنې پرون، د اروپایي پارلمان مخته په یوه لاریون کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار پر حقونو لګول شوي بندیزونه وغندل شول او د هغو د لرې کېدو غوښتنه وشوه. په دې لاریون کې چې د پي ټي ایم په نوښت رابلل شوی و، ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې پر نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه سمدستي لرې کړي. د دې لاریون یوه تنظیموونکي امین باوري ازادي راډیو ته وویل
ټولو په یو اواز په افغانستان کې پر اوسنیو واکمنانو ژغ وکړ چې د ښځو د حقوقو شاهغوی چې خدای رسول او قران عظیم شان وغوی ته ورکړي د حقوقو څخه به برخې نکي او دا خپل هغه شاته پات فکر لري او دا حقوق دوی ته ورکړي.
د دې لاریون ګډونوالو هم دارنګ له اروپایي ټولنې او نړیوالو هم وغوښتل چې د افغانستان پر نوي واکمنانو فشار راوړي چې د افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو ښوونیزه، علمي او فرهنګي اداره یا یونسکو وایي په تېرو 12 کې د افغانستان په پوهنتونونو کې د ښځو ګډون کابو 40 چنده زیات شوی و، خو نن ورځ دوی اجازه نه لري چې په هیواد کې لوړې زده کړې وکړي چې دا د منلو وړ نه ده. د ادارې دغه څرګندونې د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت پرون په یوه ټویټ کې کړیا او غوښتنه کړې چې راځي له دې ورځې سره یو ځای شو او په لوړ غږ او واضح دا خبره وکړو چې پرېږدي چې افغان نجونې زده کړې وکړي. یونسکو ویلي د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ له نسکورېدو وروسته په 2000 لومړي کال 5000 نجونې د لوړو زده کړو په مؤسسو کې شاملې وې او دا شمېره په 2021 کال چې په دوبي کې بیا طالبان واک ته ورسېدل 1,350 ته رسیدلې و، خو روان 2023 کال د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د نجونو او ښځو ګډون صفر ته رسیدلی دی. د ادارې ویلي چې د زده کړې سږنۍ نړیواله ورځ چې سبا د جنوري 23 ده د افغان نجونو او زده کړې موضوع ته ځانګړې کړي تر څو د نړیوالو پام دغې ستونزې ته راجلب کړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو ادارې ویلي چې په افغانستان کې ښځې یوازې نه دي بلکې د هغوی مبارزه نړیواله مبارزه ده. دغه ادارې پرون په یوه ټویټ کې افغانستان ته له سفر وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې امینه محمد پر څرګندونو تمرکز کړی چې ویلي دي دا ډیره مهمه ده چې د افغان نجونو او ښځو چې له ټولو تیاره وخت سره مخامخ دي سمدستي ملاتړ وشي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو د بندیزونو د لرې کولو لپاره د نړیوالو له زیاتېدونکو غوښتنو سره سره تر اوسه د طالبانو په دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی او طالب چارواکو تل دغه پرېکړې له اسلامي اصولو او افغاني دود سره سمې بللې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. دا ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89 او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ځینې افغان ډاکټران وایي هغه میرمنې چې دوی ته د درملنې لپاره ورځي 90% د وینې له کموالي سره مخامخ دي. د نسایي ولادي ډاکټرانو د ټولنې رئیسه ازادي راډیو سره خبرې کوي په ښځو کې د وینې د کمیدو لامل خورځواکي، د اوسپنې کموالی او د ویټامین 12 کمی بولي. ځینې متخصصان وایي چې د وینې کموالی نه یوازې پر میندو بلکې پر نویو زیږیدلو ماشومانو هم اغیز لري. دا هم په ډیره تفصیل
هر قدر کوشش میکنم که خونم بلند بره بازم میبینم که باز میرم دوباره معاینه میکنم میبینم
قابل مشتی رحیمه لڅو کلونو راهیسی کم خونی لري ازادي رادیو سره خبرو کې وای یو بیوازل کورنۍ کې اوسېږي او نشي کولای د ډاکټرانو د لارښوونو سره سم خپل درملنه وکړي
چندین بار په ډاکټر مراجعه کړی
ډاکټران راته وایي چې باید ښه خواړه وخورم شنه ترکاري غوښه او هغه خواړه وخورم چې اوسپنه لري له بده مرغه اقتصادي وضعیت مو ښه نه دی او هغه خواړه چې راته لارښوونه یې کیږي نشم کولی چمتو یې کړم
دا یوازې رحیمه نه ده چې د وینې له کمی سره مخ ده بلکې ډاکټران وایي افغانستان کې زرګونه نجونې او ښځې شته چې دا ناروغي لري د نسایي ولادي ډاکټرانو ټولنه وایي په نجونو او ښځو کې دا ناروغي زیاته ده خو قرار قام یې نشته د دې ټولنې رئیس نجم السما شفاجو د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل په خوځو کې د وینې د کمیدو لامل خوارځواکي د اوسپنې کمی او د ویټامین دولس کمواله دی
موږ په افغانستان کې د امارو د ارقامو له نظره ډیر ضعیف یو او دا زموږ یو مشکل دی چې موږ دقیق امار نه لري خو چې په شخصي معاینه خانو کې موږ ګورو ډیرای خزې لکه وایم چې 90% د کمپونۍ سره مخې بیا به
ډاکټر شفاجو زیاتوی اوس مال په افغانستان کې سلور سو ډول کم خونی په خلکو کې تشخیص شوی او کله کله د زیګون او له هغه وړاندې زیات خونریزي د خوځو دمړینې لامل کیږي یو شمیر نور متخصصین بیا وایي کم خونی نه یوازې په میندو بلکې په نویو زیږیدلو ماشومانو هم اغیز لري د نسایي ولادي ناروغۍ متخصصه یلدا سلیمان خیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله چې ماشوم پیدا کیږي د ملا په تیر کې یو بیرونوالی لیدل کیږي شونډي او یا هم یې مړی شلی دلی وی او یا هم یې د سر دهلیز سوری وی دا ټول د مور په بدن کې د ویټامینونو د کموالی لامل وی
ډاکټران لارښوونه کوي هغه کسان چې کم خونی لري باید ډیره غوښه او سبزیجات وخوري او همدا ډول له هغه خوړو ګټه واخلي چې اوسپنه ولري هڅه موکړه چې په دې اړه د طالبانو د روغتیا وزارت نظر واخلو خو یې اندې ځواب رانه کړ د طالبانو له رژیم وړاندې د جمهوری نظام پر مهال د روغتیا وزارت لخوا د پوهنې وزارت سره په همکارۍ په خونځو او نورو روغتیایي مرکزونو کې زده کوونکو انجونو او خوځو ته د فولیک اسید ګولې وشل کېدی چې د روغتیایي متخصصانو په باور یو اغیزمن کارو
خلک وایي کله یتیم او بي سرپرست ماشومانو سره مرسته ونسي نو ګڼ ماشومان به د سړې هوا له کبله ومري جنو بنسټونو له سوداګرو غوښتنه کړې چې په دې برخه کې د دوی لاسنیوي وکړي شریف الله شرافت راپور لري
په افغانستان کې د یو شمیر خیریه بنسټونو مسولین وایي په دغه هیواد کې د درنې واوري ورېدنی او د یخنۍ کمساري سپی د خلکو ژوند خو په ځنګړي توګه د ماشومان ژوند له کړاو سره مخ کړي محمد سلیم سرلی په ورزګان ولایت کې د خان خیریه بنسټ ولایتي مسول دی او تازه یې د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د 400 بیوازلو یتیم ماشومانو سره د ژمنیو لباسونو په برخه کې مرسته کړې نو موړی وای د هغه ماشومان و چې د غربت ترڅنګ رواني سړی هوا هم سخت زپلی و
د غمرسته چې پروزګا مرکز ترینکوټ کې د 400 ماشومان د پاره ترسره سو دغه ماشومان د خورا فقر غربت او بیوزدی سره مخ وو نو خان خیریه بنسټ وټوانی دی چې دغه غریب او بیچاره ماشومان لپاره دغه ژمنی توکي برابر کړي هیر جنوی چې هوا د تیرو کولن په پرتله یې خصه وي ده نو خان خیریه بنسټ وټوانی دی چې دغه ماشومان لپاره د ژمنی توکو مرسته وکړي
پسرلی زیاتوی چې د ماشومان ایوازي د ترنکوټ شار شاوخوا څوسیم وو خوای په دغه ولایت کې زرګونه نور ماشومان هم شتون لري چې په دې سړه هوا کې د ژمنۍ جامو پراته ګرځي او د خطر سره مخامخ دي دا په داسې حال کې ده چې طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې په افغانستان کې د یخنۍ څپې په بیلابیلو ولایتونو کې نږدې 104 کسان مړه کړي دي په همدې حال کې د بیړنۍ پیښو سره د مبارزې وزارت د مرغومي پراته وشتمه نیټه ویلي و چې په یو شمیر ولایتونو کې د ډېرې سړې هوا او واورې ورېدونې له امله نږدې 10000 څاروي هم لمنځه تللي دي
هر ورځ سرو کارم دای چې فقیر کورنۍ او تزو ماشوم
زبیح الله حمیدی د افغانستان په پلازمینه کابل کې د احساس خیریه بنسټ د مرستو د ویش مسول دی کوم چې نږدې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې فعالیت لري نوموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې اوس مهال د زیات شمیر تنقیو ماشومان ژوند د سړې هوا له امله د خطر سره مخامخ دي د زیاتوی کچیر جر تر جر یاد ماشومان د سړی هوا څخه پټ نسی نو ګان شمیر ماشومان به ژوند ل لاس ور کړی.
من خو هر ورځ سر و کارم دای چې فقیر کورنۍ او ته زو ماشومان ګورو، یعنی ډیر دردون کې حالتونو سره مخامخ یو. د سه ماشومان چې نه دی اغوستلو سلری، نه دی خوراک د پاره سلری، او نه دی پخو کولو سلری، او نه کوټی ګرمی دی، نو ډیرو سختو ستونزو سره مخامخ دي. زمونږ هله له هغو افغان ورونو نه ده چې هغوی په بهر کې اوسیږي، هغوی ډیر ښه ژوند لري، هغوی خپل اولادونه په ناز و نخرو کې لوی، نو د دې ترڅنګ د خپل اولادونو ترڅنګ د یتیم هم را باندې حق دی، د بېوزله هم را باندې حق دی چې هغوی ته هم موږ او تاسو خپلې مرستې ورسوو.
په افغانستان کې دا سپه پر داسې مهال راغلې چې له دې وړاندې هم د دې هیواد ډیریو خلکو بیړنیو مرستو ته اړتیا لرله. ملګرو ملتونو او نورو مرستندوی ادارو له دې وړاندې هم خبرداری ورکړی و چې د ژمي په دې موسم کې به خلک له لوږې او اقتصادي ستونزو ترڅنګ له ګڼو نورو ستونزو سره هم مخ سي.
azadiradio.com
لډیر وخت په نسن کې ځینی کسان په خپل سر درمل خوري، خو ځینی افغانان وایي چې بیوزلی دغه ستونزه نور هم زیاته کړې ده. ازادي راډیو په دې راپور کې پر دې موضوع د افغانستان د 11 ولایتونو له 15 اوسیدونکو سره خبرې کړې دي. دوی وایي چې د خپل ناروغیو د تداوی لپاره د ډاکټر له تشخیص او مشورې پرته له درملتون څخه درمل اخلي. دا هم په دې اړه تفصیلي راپور.
بهرام حقمل د نیمروز ولایت اوسیدونکی دی، وایي چې د خپل سری درملنې له امله یې یو وراره مړ شوی هم دی. د بهرام په وینا څه موده وړاندې یې مور د تل په څیر پرته له دې چې له کوم ډاکټر سره مشوره وکړي وراره ته یې په کور کې موجود درمل ورکړي وه.
د بیلګې په توګه ځینې درمل چې مور مې د ډاکټر له مشورې پرته کارولي د دې لامل شول چې لمسی مړ شي. له بده مرغه زما کوچنی وراره هم مړ شو، ځکه هغې درمل د ډاکټر له مشورې پرته کارولي وو.
د غزنی ولایت اوسیدونکی زین هم وایي چې د عبدل په نوم یو خپلوان یې درې میاشتې وړاندې په دایکندي ولایت کې د خپل سري درملنې له امله مړ شو. د زین په وینا عبدل د دایکندي ولایت د شهرستان ولسوالۍ اوسیدونکی او شاوخوا 60 کلن و. زین زیاته کړه چې عبدل مخکې له دې چې ډاکټران یې ناروغي معلومه کړي په کور کې شته درمل یې خوړلي و چې له امله یې مړ شو. نوموړی وایي
هغه په خپل سر ګولۍ تابلیتونه خوړل، له هغې وروسته چې ډاکټر ته لاړو ورته ویلي و چې په خپل سری درمل خوړلی، هماغه و چې درملنه یې ونه شوه. غزنی او وروسته یې کابل او دلته راوست، خو نتیجه ور نه کړه او په پایله کې مړ شو.
زین وایي دی بیا د اقتصادي ستونزو له امله په پله پسې ډول خپلې مور لپاره د هغه نسخې له مخې درمل اخلي چې ډاکټر ورته څو میاشتې وړاندې ورکړې وه. په دې راپور کې چې له کومو کسانو سره مرکې شوي او د افغانستان د 11 ولایتونو اوسیدونکي دي، ازادي راډیو ته وویل چې تروسه یې د ټابلیټ کار، ټریمادول، اومیپرازول، ډیازیپام، رایزیک، ریلیف او د سفتریاکسون پچکاری په آزاد ډول له درملتونونو او نورو پلورونکو څخه اخیستي دي چې ځینې یې د روږدي کېدو او جانبي عوارضو لامل هم شوي دي. یو شمېر یې دا هم تاییدوي چې د دوی په سیمو کې په ځانګړې توګه ډېر عمر لرونکي خلک د ځینو ناروغیو د درملنې لپاره تریاک کاروي. د دې راپور مرکه کوونکو دا هم ویلي چې دوی معمولا د ډاکټر له مشورې پرته د خپلو ډېری ناروغیو په ځانګړې ډول د ساه لنډۍ، د معدې درد، د هډوکو درد، خپګان، زکام او سردرد لپاره په خپل سر درمل کاروي. روغتیا پالان هم په خپل سر د درملو د خوړلو او استعمال له امله د یو شمېر ناروغانو د مړینې موضوع تاییدوي. په کابل کې د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر سید امان الله روحان وایي
کله چې د درملو دوز زیات وي او د ډاکټر لخوا دوز نه وي ټاکل شوی، اسې درمل شته چې نیفروډوکسیک دی او په پښتورګو ډېره ناوړه اغیزه کوي. دا درمل کولی شي پښتورګې غیر فعاله کړي او د مړینې لامل شي.
د افغانستان پلازمینې کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د درملونو تر څنګ د واټونو د سر له درمل پلورونکو څخه هم درمل اخلي. کابل کې پامیر سینما ته څیرمه همداشان ځایونه شته. د د همدې سیمې یو درمل پلورونکی په خپله کوچنۍ کراچۍ کې درمل پلوري. ادا کوي کوم درمل چې پلوري له بوټو څخه جوړ شوي دي او د خپلو مراجعینو د ناروغیو د تشخیص وروسته هغوی ته ګولۍ، شربت او غوړونکي درمل ورکوي. خو دا معلومه نه ده چې دا درمل چیرې له څه جوړ شوي او د انسان په روغتیا به یې اغېز کوي. موږ غوښتل د خپل سرو درملنې د حادو پیښو او مړینې د احصایو او د ډاکټر له نسخې پرته د درملو خرڅلاو د مخنیوي په اړه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت له اقداماتو هم وپوښتو. خو د دغه وزارت ویان شرافت زمان د دې ټولو پوښتنو په ځواب کې ازادي راډیو ته په یوه لنډ پیغام کې لیکلي دا په سیستم کې نشته. خپل سري درملنه په افغانستان کې له پخوا راهیسې کېږي. ناسم باورونه د درملو د زیانونو په اړه د پوهاوي ټیټه کچه، درملو ته اسانه لاسرسی او بېوزلي په افغانستان کې د خپل سري درملنې اصلي لاملونه بلل کېږي. آصف چې د بدخشان ولایت یو اوسیدونکی دی، ادعا کوي وایي هر درمل چې وغواړو له درملتونونو یې اخیستلی شو. آصف وایي
خلک د ډاکټر د فیس پیسې نه لري، آن دا چې ځینې خلک ډاکټر ته لاسرسی نه لري، دوی ته نوبت نه رسیږي. بیا ځي وایي دا درمل راکړه. په همدې بدخشان کې هر درمل چې غواړي پوخې وخایه درمل پلورونکي د ډاکټر له نسخې پرته درکوي. هر درمل چې وي آن د فشار یا شکر درمل.
نوموړي زیاته کړه چې یو کال او دوه میاشتې وړاندې یو ملګری د خپل سري درملنې له امله مړ شوی دی. په 2021 کال کې د اکسفورډ اکاډمۍ د یو خپور شوي راپور له مخې 34.9% هغه کسانو چې د کابل پولي کلینک کې د دوی په څېړنه کې برخه اخیستې وه خپل سري درملنه یې تجربه کړې وه. همدارنګه د کابل طبي پوهنتون په یوې څېړنه چې د خپلې سري درملنې په اړه د 2022 کال د مې په 23 د لومړي او 5 کال د 302 محصلینو ترمنځ ترسره شوه، راغلی چې د دوی له منځه 15.4% زده کوونکي خپل سري درملنه کوي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی محمد هم وایي چې دی او کورنۍ یې د ځینو موسمي او سري ناروغیو د درملنې لپاره د یوې مشترکې نسخې درمل کاروي. محمد وایي
یو ستن ولګول شي یا یو دو تابلیت واخستلو وروسته ناروغه کیږي او نور درمل پاتې کیږي. نو چې پاتې شي زکام ساري ناروغي ده او د کورنۍ نورګړي هم پریښته کیږي. بیا زه وایم چې زما ناروغي هم همداسې وه، ځان درد وم، سر درد وم، ستونی مې خوږېده. ما دا درمل وخوړل ښه شوم، نو د کورنۍ نورګړي هم ورته نسخه کاروي.
خو ډاکټر عبدالواحد الهام وایي
یو نسخه تل د یو کس لپاره توصیه کیږي. د دوو ناروغانو حالت هیڅکله یو شان نه وي، که څه هم ساده زکام وي.
که څه هم په افغانستان کې د خپل سری درملنې احصایه نشته، خو په دغه راپور کې چې له کومو کسانو سره مرکې شوي دوی ادا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو بیا ځل واکمنۍ او د بیکارۍ له زیاتېدو وروسته دوی خپل سری درملنې ته مخه کړې. داسې اندېښنې موجودې دي چې په افغانستان کې اقتصادي کړکېچ او بیکاري ته په پام دغه شان د کورنیو پراخېدو او په دغه هیواد کې د بشري او روغتیایي خدمتونو کمیدو ته په پام سره خپله سری درملنه نوره هم زیاته نه شي. خو روغتیا پالان سپارښتنه کوي چې درملتونونه باید له نسخې پرته ناروغانو ته درمل ورنه کړي او یادو شویو ضررونو ته په پام سره خلک د بازار واټونو پر سر د درملو له اخیستو هم ډډه وکړي او دا چاره باید کنټرول شي. خلک هم له ډاکټرانو هیله لري چې د فیس په برخه کې له بېوزلو سره مراعت وکړي ترڅو له نسخې پرته درمل ونخلي او په دې توګه خپل سری درملنه کمه شي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سلويخ ملکو کې کار کوي.
پس وا ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
سبات د مونږ امتیانو 200 ورقه یعنی هغه کتاب مونږ مکمل حفظ کړ چې د شپې له خوانه مونږ اداري نه مسج شو چې تاسو سبا ته نه شئ راتلای. همدا خپل آینده په اړه فکر کوم چې دونه درس مو ویلې مونږ به آینده څه شي فکر په قدم د څه چای دی مونږ ته اجازه راکړي چې مونږ درس وایو. آی دی به مونږ پریږدي چې مونږ شفخانه کې کار وکړو. آی دی به د مونږ وړې خویندې پریږدي چې دوی مکتب ته لاړ شي.
پاتکی گدرنا وزری ماتڑی شپو په کابل کې یو شمیر نجونې او میرمنې وایي لغې ورځې چې د طالبان حکومت د ښځینه محصلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي، د دوی هیلې یو ځل بیا له خاورو سره خاورې شوې، ځکه په یوه ټولنه کې چې نیمایي نفوس یې له زده کړو څخه لرې او له دندو ګوښه وي، په خپله وګړی او بلاخره هیواد پرمختګ نشي کولی. د طالبانو د حکومت له وروستیو حکمونو څخه وروسته چې ښځینه یې له لوړو زده کړو او په دولتي او نا دولتي موسسو کې له کار څخه منع کړې، په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. پر دې سربیره د یو شمیر تحصیلي او کاري موسسو پانګوال وایي دوی چې د ښځو لخوا ښځو ته د زده کړې او کار زمینه هم برابره کړې وه، د طالبانو حکومت یې تر بل امر پورې په فعالیت بندیز ولګوه. په کابل کې مورا یو له داسې تعلیمي او تحصیلي مرکز څخه و چې د مسؤلینو په وینا یې له رئیس څخه نیولې تر بڼوالې او نلدوانې پورې ټولې میرمنې وې، خو د طالبانو حکومت پرته له کوم دلیل څخه د دوی مرکز هم بند کړ. د مورا د تعلیمي او تحصیلي مرکز د لسم سمستر محصله عاقله مایار وایي چې دوی به په ډیر آرام چاپیریال کې خپلو زده کړو ته دوام ورکوه، خو اوس یې په کور کې نیولي.
خپله محصلین په ډیر راحت توګه موږ تلای شو، پوهنتون ته لاړ شو، همداسې خپله کارمندان ټول ښځې وې، استادان ښځې وې، خپله د کانتین کارمندان ښځې وې، په ډېر راحت سره موږ کوه شو درس ووایو، خپله لاړ شو پوهنتون په صحن کې وګرځو، ډېر راحت سی و. درس د لحاظ موږ په ډېر اسانه توګه په ډېره آرامه فضا کې به د استادانو نه داسې پوښتنې کولې، کله به چې موږ لاندې پریکټیکل کارونو دپاره به کله چې خپل پریکټیکل خونو ته تلو، هلته به هم ډېر راحت خپل پریکټیکل کار کوای شو، هغه خپل فکر ټول درس ته و. علاوه پر دې چې د موږ ذهن آرام او د موږ د فامیلو ذهن آرام او دا هغه څه شایو چې موږ یې تشویقولو چې درس وایو.
اغلی مایار وایي د نړۍ په کچه طبي برخې ته بریالي کېدل او بیا په دې برخه کې زده کړې کول څه ساده خبره نه ده، خواري یې ګاللې شپه او ورځ یې وکړې تر څو یو څه زده کړي. د دوی هیله دا وه چې ټولنې ته د خدمت جوګه شي، خو له کومې ورځې څخه یې چې د پوهنتون د بندېدلو خبر اورېدلی دی، له روحي او رواني پلوه یې ډېر بد اثر باندې کړی دی.
باور کوي د موږ ذهنونه یعنی دومره مصروف وو چې همیش د مخبل لسم سمستر ده، ما مې هم دا 15 کاله په ذهن کې ګرځېدل چې ښه دا 15 کاله خواري مې، دا 15 کاله هر شپه چې زه به ناستم د ما خوب چې ما به یعنی ما مکمل خوب نه کوم، ما درس وایلی همه روزه درس وای، مکمل درس وای، بس انده فکرونه لري چې خیر د من آینده به څه کیږي، دا درس به څه رقم کیږي، پاتې به څه کیږي، ته دا اوسه پورې تر څو چې دا خبر لاندې باندې کېده، تر څو چې دا قطعي شوه، او هغه چې ثبات د موږ امتحانو ډیر مهم امتحان 200 ورقه یعنی هغه کتاب موږ مکمل حفظ کړ چې د شپې له خوا نه موږ ادارې نه مسج شو چې تاسو سبا ته نشئ راتلی. د هغې ورځ نه 200 پورې بس همیش ذهن مصروف ده، یعنی همدا خپل آیندې پاره فکر کوو چې آی دونه درس مو ویلی من به آینده څه شي، د موږ فقط یو سمستر پاتې، همداسې د ټول افغانان دپاره چې فکر نه تنها ځان دپاره، د ټول نجونې یعنی ټول موږ داسې نه یو چې یعنی اجتماع تو ګورو ټول نیمه جامعه خزه ده، څنګه کوي چې داسې یو وضعیت خزه ته جوړ کړي چې د هغې ذهن د هغې فکر د هغې هر څه دی لکه خپل واک ونیسي، د موږ ذهن هر شی دی بند کړي، د موږ فکر فقط همداسه ده چې آی دی موږ ته اجازه راکړي چې موږ درس وایو، آی دی به موږ پرېږدي چې موږ شفخانه کې کار وکړو، آی دی به د موږ وړې خویندې پرېږدي چې دی مکتب ته لاړ شي، بس موږ همدا ذهن ده چې مصروف ده، پاړو رای حال ورته پیدا کړو، رای حال نشته.
مایار وایي بې له کوم شرعي او منطقي دلیله د دوی پر مخ د پوهنتونونو بندېدل له دوی سره لوی ظلم دی. نوموړي زیاتوي د ځینو هیوادونو لخوا ویل کیږي چې یو شمېر انجونو ته به له هیواد څخه بهر د زده کړې زمینه برابره کړي. د دې په وینا اکثر افغان ښځینه وته ناشونی کار دی چې دوی دې یوازې بل هیواد ته لاړ شي، نو ځکه ښه به دا وي چې نړیوال یوه دایمي او مناسبه لاره د افغان نجونو د زده کړې لپاره پیدا کړي.
د اخر کې چې د باز هیوادین لوخانه کوم بورسی اعلان یې یا باز ممتاز محصلین ته یعنی کغور په حق لا فکر وکړي چې زه دویم هوا شاید تل تز دغه ته د مور کو خو دا نه ممکن کار ده، څنګه د سیو ټولنه کې خپل پویږي چې د افغانانو د سیو ټولنه نه چلته په اسانه سره یوه جلکۍ نشي کوی تنها یو نږدې ځای ته لاړ شي، نو څنګه هغه کوی شي بلکې شوار ته لاړ شي او هلته زده کړې وکړي، او یا که زده کړې م کوي د نوي محصلینو دپاره شاید دا یو چانس واوسیږي، شاید دې دپاره ښه واوسیږي. نو لکه زمونږ رقم محصلینو دپاره چې پنځم کال له شپږم کال وي یا هم خلاص شوي وي، نو دی څه وکړي؟ دی خو نشي کوی بېرته د صفر نه شروع وکړي، ځکه چې زیاتره افغاني اسناد داسې وي چې په نورو هېوادو کې هر هېواد ځانته خپل ستاندردونه لري، هر هېواد ځانته خپل پوهنتونونه لري. د په هکله مې چې فکر کو دا ناممکن ښکاري، خپله خارجي هېواد ته تګ او بل چېرته زده کړې کول دا یو ناممکن کار ده. شاید اکثریت ته اوسیږي، اکثریت نه، یو ډېر اقلیت ته، یو کمی فیصدي شاید کورنۍ دا اجازه ورکړي چې خارجي هېواد ته لاړ شي هلته زده کړې وکړي یا هم خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. دا خو رای حل نه کېږي، څوک به زر وتښتي، څوک به زر لاړ شي خارجي هېواد ته، زه به لاړه شم یا بل څوک چې یا داسې نفر چې مثلا نمرې جګي وي بورسیا پیدا کړي لاړه شي، نو دا نور محصلین څه رقم وکړي؟ یا مثلا زه نمرې مې جګې دي وکولی شم د بورسیې لار نه خارجي هېواد ته لاړه شم، نو د ما کورنۍ ماته کله اجازه راکوي؟ نو دا هېڅکله رای حل نه کېږي، لکه دا بعض خلک چې دا رای حل پیشنهاد کوي. نو ما نظر باید اساسي کار دی وکړي، دا دغه پاکه لاره، مقدسه لاره، دی باید دا لار بېرته موږ ته پرانیزي چې موږ بېرته په همدې لاره لاړ شو. هیڅوک مجبور نه شي چې د خپل خوږ هېواد پرېږدي، ځکه دا ډېره سخته ده.
د یاد پوهنتون د اقتصاد پوهنځي رییسه مرغله رضیه بیا د حجاب پاک له وایي چې ټولې ښځینه طبقې په پام کې نیوه.
دې کار کوونکي چې دلته راځي دوی په مکمل حجاب سره سم برابر او ټول اسلامي احکامو په نظر کې نیسي او دلته راځي. په دې کې ډیر زیات زحمت ایستل شوی، په دې کې ډیر په صداقت سره ټول ښځې دلته کار کوي. هیڅ نارینه په دې ځای کې نشته بشکولای شي چې راشي له نږدې نه یې وګوري، او که تاسو راغلي یاست دلته ټول هغه احکام چې اسلام د ښځو لپاره نظر ته نیولی دي، چې د تدریس او د هغوی د سبق لپاره هغه ټول نظر ته نیول شوي دي. د موږ غوښتنه د دولت څخه، له حکومت څخه دا دی چې موږ مرکز هیڅ کوم شرعي ممانعت نه لري، دلته ټول ښځې دي، دلته هیڅ نارینه نشته، ټول په حجاب سره برابر دي، ټول د اسلام احکامو سره رعایت کوي. د موږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې دا ظلم دې په دې طبقه باندې نه کوي، په ښځو باندې دا ظلم نور نه کوي، ټول پوهنتونونه دې پرانیزي، دا حق ټولو ښځې ته ورکړل شي چې دوی د خپل درس وایي، تعلیم دې وکړي، تر څو چې موږ وکولی شو آینده نسل افغانستان لپاره ډېر ښه وروزو.
مورا تعلیمي او تحصیلي مرکز شپږ کاله وړاندې د ښځو پر مخ پرانیستل شو. د یاد مرکز مؤسس او پانګوال پوهنمل ډاکټر عزیز الله امیر وایي دا چې د ښځو لپاره ښځو ته د تدریس مرکز پرته له کوم دلیل څخه بندېږي، دای سخت خوشنی دی.
ټول خدمات د خزر خوانه خز ته راه کیږي. منګه شیر خورګار رو سل شلورزینی نتر دوکلنی پوری ماشوم پکې ساتو، ل دوکلنی نتر شپکلنی پوری وړکتون لرو، ل شپکلنی نتر اترسکلنی پوری مکتب او ابتدایي او لیسه لرو. یغه نه روس تبعه تحصیلات عالی دي، سه نیمه عالی او عالی لرو، یعنی قابلیت او نرسینګ، او همداسې په هنتون د طب رشته لرو، او همداسې لیلیه لرو. دا ټول خدمات د خزو لخوانه خزو ته وړاندې کیږي، یعنی رئیسه هم خزه ده او باغوان د مرکز هم خزه ده، نلدوان او برقی هم خزه ده، مکمل زنانه دي ټول لالف نتریا پوری. او موږ چیلنج ورکوو سه هیڅ اسلامي نظام به داسې مرکز په آینده ډیر څلويخت کولو کې جوړ نه کړلای شي سه ټول کارمندان خزي وي. زه متاسف هم سه مرکز هم تړل کیږي. دا مرکز کې هیڅ نه و، هیڅ ډول شرعي مشکل نه و ان شاء الله. موږ حاضر یو سه هر ساته د دې چیلنج ورکو سه کله دین اسلامي تر او او شرعي تر نظام جوړ کړل شوی، موږ به دغه خپل مرکز ورته بیخی په توفه کې ورکو.
خربشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وجدن در چی بی اواو بی شب نمشی.
دا یوازې ښوونیز مرکزونه نه دي چې د ښځو لخوا به ښځو ته زده کړه کېدله خو اوس بې دلیله بند شوي دي، بلکې د یو شمېر ښځینه کاري مرکزونو پانګوالې هم وایي چې دوی بې وزلو او بې سرپرسته مېرمنو ته د کار زمینه برابره کړې وه، خو د طالبانو وروستي حکم د دوی کارونه بند کړل. سیده غزنیوال یو له غنجونو څخه ده چې ورته شکایت لري.
ښځینه کارکونکي مې وکړل او کومه بې وزلي
میرمنې چې وی کندې یو ته په کور کې کاري زمينه مسايده کا خو مواد ملغوي اخیستم د مو کار ډیر خروان او خو له بعد مرغ سي نظام سقوط وکړ بیا موږ مبارزه وکړه خپل کار ته دوام مرکز زکه موږ چې د مو کار د خزل خو د خزل لپاره ده او څوک په دینه وکنه سي کولای د موږ جوابونه مرات سوي دي خو له بعد مرغ یو په فضا ډیر زیاته محدوده سو او پرات له کوم دلیل په موږ باندې زونه ولګیده زبر حاله ماسله او ما د نړیوال اړیکو برخه کې نو زه امتحان مرو شرل مایدم ایجاب خمرات سوی او ترتنګی د ما دکانم باندې نو رښتیا هم دم ډیر ضرورون کې د کلتي وینجلې په دومره سختي په خو د ریګي خپل کار ته مخه کوي خپل درسونه الولیا او بیا ما نتیجې داسې چې په کور کې نه او ډوډۍ په خکی په خو مو کثر وختي پورته کې دوت لو خپل کار ته يم خپل پانتون تام دسی او زنه پلان به مو جوړو خو اوس له بعد مرغه به برنامه به پلان په کور کې او کور کې ناست یو او د دې په تمه یو چې وخت به ام د امر ساني لري کېږي او موږ به برته لکه په خو خپل پانتون ته خپل کارو ته دوام ورکړو
تاریخ فادر کیم زر کیم په چغو د وختونو فادر کیم
درن دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تر وړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00422 24 شپږ سو یو تر بیا ښه وخت ولرې الله مو مال او ملګری
پریمیک دی چوالو زم زم او زری ماتړې شپو ته پات کې ګدارنا وزری ماتړې شپو ته پات کې ګدارنا وزری ماتړې وزری ماتړې
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
السلام علیکم درسی ساعت ته خره غلاس نن دوشنبه ده او د کیمیا مضمون ورده نن به د کیمیا په درسی ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګي د کیمیا مضمون وړاندې شي یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد لرن افغانستان خوانیزي موسسه په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادې رادیو اوري په پیل کې د ووم ټولګي د کیمیا مضمون هله د خون کې لسپارښتنې سره سم مو دوراني جدول کې د شلو مهمو عناصرو نمونه زده کړې وي نو د تیر درس په دوام به نن انحلالیت وایو انحلالیت حل کېدو ته وایي دا چې دا څه ډول یو کیمیاوي حالت دی او په پیل کې کوم کیمیاوي وضعیت رامنځته کیږي پوره حال به خون کې راته بیان کړي
د نن ورځې درس مو دی سولیبلټی یا انحلالیت او د حلیدلو وړتیا معنا محلول چشته وای یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد اندازه معلومه وي محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد ګوري او ب کله چې مالګ سره یو ځای شي چې ځین جوړیږي مالګین یو به محلول سو مالګ پکې حلیږي حل کېدونکي سول او ب حلوي او ب حل کوونکي سول چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول بوره حل کېدونکي سول حلیږي ځان حلوي پکشي او محلول چشره ووتی خوږې یا بوره لرونکي چای راووتی دا ته چشوي محلول وای محلول معنی حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد سره ځای سي یو نوې شی جوړ کې هغه نوې شی ته محلول وای نو چې محلول مکلو په پیژندې دا هغه پسې انحلالیت انحلالیت معنی د حل کېدو مواد او اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلای شي انحلالیت د حلیدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي د چیش د حلیدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی شي یعنی بوره په اوبو کې څومره حلیدلی شي چای په اوبو کې څومره حلیدلی شي مالګه په اوبو کې څومره حلیدلی شي دا درې حل کېدونکي مواد وه اوبه حل کوونکي مواد یادونه هر مواد ځان ته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی شي یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی شي یو گلاس اوبه پکت درې کچو کې مالګه حلولای سي. معنا که یو گلاس اوبو ته یا یو گلاس چای ته زه اته کچو کې بوره ور واچوم هغه پکښې حلیږي. خو که چیرې یو گلاس اوبو ته پکت درې کچو کې مالګه ور واچوم څلورمه کچوغه که زور واچوم مالګه په اوبو کې نه حلیږي. په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین زرې پرتې وي. نو انحلالیت چې شته وایي د حلېدلو اندازه د حلېدلو لیاقت د چا د حل کېدونکي موادو چې هغه هر مواد ځان ته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري چې هغه د سو ګرامه د روی اندازه کیږي د سلو ګرام د سلو ګرام له روی اندازه کیږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې 204 ګرامه دي. که چیرې اوبه 100 ګرامه وي بوره 204 ګرامه هم پکې حلېدلی سي. دا د بورې قابلیت دی د حلېدو اندازه ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دي په 100 ګرامه کې 16 ګرامه د مالګې انحلالیت په 100 ګرامه کې 16 ګرامه دي. معنا 100 ګرامه اوبو ته که زه 16 ګرامه مالګه ور واچوم حلېږي. خو که چیرې 10-18 ګرامه ور واچوم هغه 2-3 ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې حلیږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري د 100 ګرام له روی اندازه کیږي. د حلېدلو وړ مواد که په 100 ګرامه کې 1 ګرام حل سي دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلېدلو وړ مواد که په 100 ګرامه کې د 0.1 تر 0.9 ګرامه پورې حل سي دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد دي. معنا هغه مواد دي چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوری وي. هیڅ نه د حلېدلو مواد که په 100 ګرامه اوبو کې د 0.1 ګرام څخه هم لږ حل سي نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد. د دې مواد مثال لکه ریګ اوبو تر واچوه ریګ په اوبو کې نه حلیږي. نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې 0 ده یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلېدلو وړ مواد چې بیا بوره ده مالګه ده دا که زه 100 ګرام اوبو ته 1 ګرام نه چې 40 ګرامه 10 ګرامه هم ور واچوم په اوبو کې حلیږي. نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي.
له ښوونکي مو واورېدل چې هر کیمیاوي ماده ځان ته د انحلالیت ځانګړې اندازه لري. د مثال په توګه یې بوره یاده کړه چې په 100 ګرامه اوبو کې څه باندې 200 ګرامه بوره هم حل کېدای شي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږیست. نن ښوونکی د اتم ټولګي په کیمیا کې آیون را تر پیژني. دا چې اټوم کوم پړاوونه تیروي او په څه ډول یو حالت کې اټوم او په کوم حالت کې د آیون حالت خپلوي دا به ښوونکی راته تشریح کړي. دا به هم ولولو چې آیا د اټوم د کیمیاوي حالت په بدلیدو سره سمبول هم تغییر کوي که نه. که تغییر کوي نو په څه ډول یو سمبول یادیږي. ښوونکی هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
آیون د یو اټوم چارج لرونکي ذرې د آیون په نامه یادیږي. اټوم په عادي حالت کې خونسا چارج نه لري. کله چې چارج ترلاسه کړي بیا اټوم نه دي، بیا نوم چې شته اوړي آیون ته اوړي. نو آیون چې شتو د یو اټوم چارج لرونکي ذرې د آیون په نامه یادیږي. دا د سوډیم یو اټوم دی. په عادي حالت کې د ده چارج 0 دی. کله چې دی چارج ته واوښتي چارجي حالت یې غوره کړي ځان ته بیا د ده نوم سوډیم آیون سو. مګنیزیم آیون دا یو بل مثال دی چې سوډیم اټوم دی. دلته یو چا ته الکترون ورکړي یو بل عنصر ته الکترون ورکړي په دغه حالت کې دی مثبت سو او آیون سو. سوډیم آیون سوډیم اټوم. د اټوم سمبول د آیون سمبول. د اټوم سمبول اف د آیون سمبول اف ماینس. د اټوم نوم فلورین د آیون نوم فلورایډ. د اټوم سمبول سی ایل د اټوم نوم کلورین د آیون سمبول سی ایل ماینس د آیون نوم کلورایډ. د اټوم سمبول بی آر د اټوم نوم برومین د آیون سمبول بی آر ماینس او د آیون نوم برومایډ. دغسې راځي دا ټوله دغه اټومونه دي. دا بیا ټوله آیونونه دي.
بیا راځو سي اړیکی ته. اړیکی بونډز، کنیکشن، ارتباط، دا ټول اړیکی بلل کیږي. ایونی اړیکه، ایونی اړیکه د چیشو د چیش ترمنځ، د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ اړیکی ته ایونی اړیکه وایي. چې د چیشو چیش ترمنځ د فلزات او غیر فلزات کچیر سره یو ځای سي، دغه اړیکه ایونی اړیکه بلل کیږي. په ایونی اړیکه کې یو فلز الکترون ورکوي او غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي. دغه ځای باندې مو پامې، غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي. آیونیک باونډ، اټوم یو فلز دی، اټوم ټو نان میټل یا غیر فلز دی. دا دواړه کله چې تعامل سره کوي، دی خپل الکترون درته ورکوي او دا الکترون د واخیستي د ته ځان سره کښېږدوي. دا یو آیونیک مالیکول یا آیونیک باونډ جوړ سو. سوډیم دی، خپل یو الکترون یې درته ورکړي، سوډیم کلوراید جوړ سو. په دغه وخت کې دوی دواړه سره یو ځای شول، خو د دې یو الکترون کلورین ځان ته واخیستی او کلورین هم خنثی سو، سوډیم هم خنثی سو. بل بیا اشتراکي اړیکه ده. اوس به تاسې د آیوني اړیکې او اشتراکي اړیکې فرق ووینئ. د غیر فلزاتو او غیر فلزاتو، په هغه اړیکه کې څه وو؟ فلزات وه، غیر فلزات. په اشتراکي اړیکه کې څه دي؟ غیر فلزات، غیر فلزات. د دې ترمنځ اړیکې ته بیا اشتراکي اړیکه وایي. په اشتراکي اړیکه کې یو غیر فلز او بل غیر فلز الکترون په مابینځ کې په شراکت ایږدي. په تیر درس کې یو فلز الکترون اخلي، غیر فلز تي ورکوي، او غیر فلز هغه الکترون د ځان سره په خپل ځان کې ایږدي. مګر په دې ځای کې بیا غیر فلز او بل غیر فلز الکترونونه په مابینځ کې په شراکت ایږدي. نو دا مثال دی H2O چې اوبه ورته وایي. هایدروجن یو الکترون ورکوي، هایدروجن یو الکترون ورکوي. دغه الکترونونه په مابینځ کې په شراکت ژوند کوي. یو ځل یې هایدروجن استفاده ځینې کوي، یو ځل دغه هایدروجن استفاده ځینې کوي، بیا اکسیجن استفاده ځینې کوي. انفیرد الکترون، ویلنس الکترون، اټوم ون نان میټل، اټوم ټو نان میټل اور میټالوئید. دا هم غیر فلز دي، دا هم غیر فلز دي. لکه په تعریف کې چې مو ویلي، دواړه الکترونونه په مابینځ کې سره ایږدي او بیا دواړه ګټه ځینې اخلي. نو هغه آیوني اړیکه کې الکترون ورکول کیږي او یوازې یو عنصر ګټه ځینې اخلي. په اشتراکي اړیکه کې الکترونونه په مابینځ کې شول کیږي او دواړه عناصر ګټه ځینې اخلي. دغه پسې کیمیاوي تعاملونه وایو. کیمیاوي تعاملونه دغه تاسې ګوري چې ډول ډول تعاملونه یا کارونه کیږي. وایي، آیا پوهیږئ چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا د کاغذ او لرګي سوځېدل مو لیدلې دي؟ آیا د بدن د درد په وخت کې مو دوا خوړلې ده؟ دا ټول څه شی دي؟ د کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل چیش ته وایي؟ کار اجرا کیدلو ته وایي. په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کیدل، یو عنصر د مرکب څخه جلا کیدل، یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کیدل، دا ټول کیمیاوي تعاملونه دي. مثال د اوبو فرمولا چیش ده؟ H2O. هایدروجن او اکسیجن دوه عنصر دي چې سره یو ځای سي اوبه په لاس راځي. سوډیم او کلورین دوه عنصر دي چې سره یو ځای سي مالګه په لاس راځي. نو د مالګې فرمولا چیش ده؟ سوډیم کلوراید. سوډیم او کلورین سره یوځای سوي دي، مالګه یې په لاس راوړې ده. هایدروجن او اکسیجن سره یوځای سوي دي، اوبه یې په لاس راوړې دي. د کیمیاوي معادله، کیمیاوي معادله موږ څنګه ښیو؟ په یوه بغل کې تعامل کوونکي دي، په دا بل بغل کې یې حاصل دی. په مابینځ کې د تعامل علامه ده. یعنی دلته چې هر شی یو د بل سره تعامل کوي، دلته لیکو، بیا د تعامل علامه لیکو، او د هغه وروسته حاصل یې دلته لیکو چې څه شی په لاس راځي.
دا تم ټولګي په کیمیا کې په دې پوه شو چې له غیر فلزاتو سره د غیر فلزاتو اړیکې ته اشتراکي اړیکه وایي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي کیمیا درس ته وګدو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M. په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بوره C2H2O1 ده. د عمومي فرمول له مخې داسې لیکلی سو C2 قوس H2O قوس 1. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن دای اکساید څخه جوړیږي. شپږ CO2 جمع شپږ H2O چې زیایي ترکیب یې دی سی شپږ H2O شپږ جمع شپږ O2 او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن دای اکساید او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی سی شپږ H2O شپږ جمع شپږ O2 چې له دې څخه جوړیږي شپږ CO2 جمع شپږ H2O جمع د حرارت یا د تودوخې انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل شوي دي. یو قیمته مونو ساکرایډز، دوه قیمته دای ساکرایډز او څو قیمته پولی ساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د HCI په موجودیت کې په ساده موادو نسبت بدلیدلی. لکه یو قیمته قندونه C5 H12 O5 گلکتوز، فرکتوز او گلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي خو مشره فرمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایدراتونه دي چې په ساده کاربوهایدراتونو تبدیل او هایدرولایز نسي، یا هغه کاربوهایدراتونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي لکه گلوکوز، فرکتوز او گلکتوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم دوه قیمته قندونه، هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته دای ساکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکتوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دی. دریم څو قیمته قندونه دي، هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای سي د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي لکه نشایسته او سلولوز. گلوکوز څه ته وایي؟ گلوکوز یو سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی. گلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. گلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د گلوکوز لاسته راوړنې دا دي کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي نو په گلوکوز په فرکټوز لاسته راځي، یعنی C2 H2O 1 جمع H2O چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي C6 H2O 6 چې گلوکوز دی جمع C6 H2O 6 چې فرکټوز دی. همدارنګه گلوکوز په نباتاتو کې د زیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي چې په دې اړه مو مخکې وویل. له گلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، تیب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له گلوکوز څخه زیات خوږ دی او له گلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خومیو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلیدای سي او لکه مخکې چې می یادونه وکړه فرمول یې دی C12 H2O 1 چې مالټوز، لکټوز او سکروز دي. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د غنی د قند په نوم هم یادیږي. د غنیو اوبه د فشار په واسطه استل کیږي او د ځانګړي عملیې پر اساس بوره اورڅخه لاسته راځي. د بورې استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول گلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي او که بوره هایدرولایز سي نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم: C12 H2O او یوولس چې دا سکروز دی جمع اوبه چې ایچ دوا او او د مالګې له تیزابو وروسته ایچ سی آی وروسته سی شپږ ایچ دولس او شپږ چې دا ګلوکوز دی جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ چې فرکټوز دی. لاکټوز څه ته وایي؟ لاکټوز هم یو دوه قیمته قند دی خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لاکټوز هایدرولایز سي نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي، لکه سی دولس ایچ دوه ویشت او یوولس چې لاکټوز دی جمع اوبه ایچ دوه او، او د مالګې تیزاب ایچ سی آی چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دولس او شپږ چې دا ګلکټوز دی جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونه ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز یعنی بدلیدای سي، یعنی قوس سی شپږ ایچ لس او پنځه قوس ان جمع ان ایچ دوا او چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ ایچ دولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهور دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
مننه چې درسي ساعت تغواګیست. خون کې ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او لنورو کیمیاوي مواد پاک وي چې په طبي توګه لاسته راځي. له یو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د کیمیا نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے ڈیرا غریبی داشن خالے
صبر وکړه خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری دا شنخاله زما سخت ناچاری دا شنخاله سرو بازار جوڑا دی پکی نکی ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا دی پکی نکی ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود ڈولی داشن خالے صبر اکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے